په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی د افغانستان پکتیکا ولایت کې بهشت وزیرستاني کډوال د واپسۍ لاندلار غواړي. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د ګوند غړو یې په 400 کروڑ روپۍ د سینټ بوټونه خرڅ کړي دي. او امریکا په طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر د سولې په وړاندیز به جدي غور وکړي. د خبرونو تفصیل. د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته وختي وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د واپسۍ لپاره د ورته د انګور اډې لار پرانستل شي. یو کډوال شمالي خان نن مشال ریډیو ته ویل د پکتیکا بیرمل څخه د خوست غلام خان بندر ته د ګاډي 15 غنټې سخت سفر دی، نو په کار ده چې لنډه لار ورته خلاص شي. دی وایي
او سره مش د دستونځ سره مخومخې نه پوسټ خرس لارې تخلصا کړی دوه خدا داستو چې دانی پاین لارې په راغلې لار خارو پد پکې تیل دلې دا سه وای چې مش د برمل پکتیکا ولایت نه ایتي ګنګور اډل یار وی چې ورو مش بدل کول غاډي نه دا ودارې وسی په وړه کې دا نه ودارې کاولان دل یار تخلصا وی دا تخل ولا دا سعیدو.
بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د غلام خان بندر له لارې د وزیرستاني کډوالو د واپسۍ عمل روان دی چې پکې تر اوسه نږدې 600 کورنۍ ستنې شوې او په دې دویمه مرحله کې به ټولې څه د پاسه 300 کورنۍ ستنول کیږي. د چارواکو د وینا تر مخه له سبا څخه به په غلام خان بندر تجارتي تګ راتګ هم شروع شي. د مردان ضلع په ځینو کلیوالو سیمو کې د لشمین یا ناروغي خوره شوې چې تر اوسه یې له 200 زیات کسان متاثره کړي دي. د یاد ضلع د صحت څانګې مشر ډاکټر فضل خالق پرون په دې اړه مشال لري تو ویل د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره یې په سیمه کې میډیکل کیمپ لګولې دی.
مردان کې د لون فورس را په ایریا زی نه ایښاو ته وي سی د سره د دې کمیټې کونسل دی په دې کې نه درې نو هغه کې دا چې څونه د نور ګومې د خصپیش دی په دغه ایریا کې دی 230 کیسز موږ دغه ورځ باندې په ارکین کې موږ ټریټ کړو.
ډاکټر فضل خالق وای لشمینیا ناروغي د ماشو لوجې لګي چې زیاتره متاثرین یې خزه او ماشومان دي. نو موږ زیاتوي په دغه ناروغي قابو موندل شوې ده. د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان منلې چې د سینټ انتخاباتو پر مهال یې په صوبایي اسمبلی کې د ګوند غړو بوټونه خرڅ کړي دي. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبريالانو ته وویل
اب رشوت لی تو ہے بکے تو ہے
دی وای رشوت اخیستې دي خرڅ شوې دي. زما د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره خبرې شوې. موږ په دې اړه پوره تحقیقات کوو چې زمنګ د ګوند څوک څوک خرڅ شوې دي. د یو صوبایي اسمبلی غړي د زمیر اخیستو باید 400 کروڑ روپۍ و.
په پاکستان کې د سینټ انتخابات د خالی پورس ترسره شول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکو دفتر وایي د روان کال د شروع کېدو راهیسې په ټول افغانستان کې تر 400 زیات افغانان له خپلو سیمو بې ځایه کېدلو ته مجبور شوي دي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې یوازې په میدان وردګو ولایت کې د جګړې له وجې 4500 کسان بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ونیز ریپورت کې ویلي چې په 13 کې له پاکستان څخه کم 1500 کسان افغانستان ته ستانه شول. دا راز له ایران نه بیا په د 15000 نه زیات په خپل خوخه او 9500 نور په زور استل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر لپسې له ایران او پاکستان غوښتي چې په کډوالو د فشار نه راوړي او هغوی د پریږدي چې په رضاکارانه توګه خپل هیواد ته ستانه شي. امریکا په طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د سولې مذاکراتو په حق له دې په سنجیدګۍ غور وکړي. نوموړي دغه وړاندیز 13 د کابل بهیر نړیوالې غونډې پر مهال کړی و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی او منځنۍ ایشیا لپاره نائب مرستیال ایلس ویلز 13 ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې ولسمشر غنی له طالبانو تسلیمېدل نه غواړي، څنګه چې یې په اړه د طالبانو ویاند ویل دي. نوموړي وویل دی واورېدل چې ولسمشر غنی طالبانو ته د بایزته عمل وړاندیز وکړ. نو دا طالبانو ته د تسلیمېدلو وړاندیز نه دی، بلکې د یو بایزته عمل د لارې یو سیاسي چوکاټ ته رسیدل دي. اغلی ویلز زیاته کړه چې دا یو ژور وړاندیز دی او واشنگتن غواړي چې طالبان دې دا په جدي توګه واخلي. د نوموړي په وینا اوس د دې د جواب ذمواري په طالبانو راځي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ټینګار کړی چې په شام د ملګرو ملتونو لخوا دیرش ورځنۍ ډزبندي بغیر له شک شوبې منل یقیني کړي. د فرانس ولسمشر دفتر پرون وویل چې مکرون دغه سرګندونې له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. له دغه یوه ورځ وړاندې د شام په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ په سر وایټ هاوس د روس په اړه سخته وینا کړې ده. بلخوا ولسمشر اسد ژمنتیا ښودلی چې د یاغیانو ورکه لاندې د غوته خار ختیځه برخه کې پوځي عملیات به لا نور زیاتوي. یاد خار کې د 13 فبراير راهیسې د جګړې لوجې د 600 نه زیات عام خلک وجل شوې دي. او بل خبر دا چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د جنوبي کوریا له استادو سره یې په خلاص زړه خبرې وکړې. وغوی ته خپل کلکه اراده څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو بیا یو ځای کولو لپاره خبرې به په توندۍ سره پر مخ بیایي. نن د شمالي کوریا سرخار پینګ یانګ کې د دې هیواد د مشر په توګه د جنوبي کوریا له استادو سره د نوموړي دا اولنی ملاقات دی او د شمالي کوریا له اړخه د اټمي ازموینو په سر سیوا شوې تناو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو ښه کېدلو ته اشاره کوي. خو جنوبی کوریا او امریکا کیم جونګ د سرګندونو ته د شک په نظر ګوري او دا ګومان کوي چې شمالي کوریا په دې سولېزه خبرو د امریکا په مشرۍ د نړیوالو بندیزونو کمزوري کول غواړي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د افغانستان په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال د پاکستان حکومت غواړي چې خپل سیمو ته د بیرته تک په خاطر د انګور اډې لار ورته پرانیزي.
د انګور اډې خبر دې یو بند کړای دا خامخه د غلیار سره ترتیب ورته جوړ کو چې د خلک تیر وتی.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي به ویل افغانستان سره د تجارت لپاره د غلام خان لار د مارچ له وومنټي یعنی سبا څخه دوی خلاصوي. رپورټونه وایي د خیبر پختونخوا د مردان ضلع سلګونه خلکو ته لشمینیا ناروغي لګېدلې. د مردان د صحت محکمې مشر افسر وایي د ماشو له وجې د خپرېدونکو د ناروغۍ ضد اقدامات یې کړي دي. او د ملکن د تانې کلی او تعلیم یافته ځوان او رباب غګون کی په اسلام آباد کې د موسیقۍ د زده کړې یو مرکز پرانستل.
تروسه پوری زمون سره اتل شل سټوډنټان دي، درباب سټوډنټان دي، د موبایلن سټوډنټان دي، تبله ده پکې.
هله ده مشال رادیو سره اوسه. اورنۍ موضوع ته راشو. د پاکستان حکومت دغه بیکورشو وزیرستانیانو پر راستنولو بوخت چې د افغانستان په پکتیکا کې د محل میشتي دي. د خلکو لپاره د خوست او شمالي وزیرستان ترمنځ د غلام خان لار غوړه شوې ده، خو په برمل کې اوسیدونکو وزیرستانیان وای د لار ډیر اوږده ده او وزیرستان ته د تګ لنډې لارې دوی ته باید خلاصې کړل شي. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د وزیرستان له جنگونو او پوځي عملیاتو څخه د افغانستان پکتیکا ته تللی کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د انګور اډې لار ورته خلاص شي. دوی وایي د دې لارې د لنډوالي لوجې دوی په اسانۍ سره خپل کلو ته ستنېدل شي. د مشال ریډیو سره په ټلیفوني خبرو کې هاشم خان وویل چې دوی غواړي خپل سیمو ته ستنې شي، خو پر غلام خان لارې د تګ وس نه لري.
دا انګیر اډې دغه بار ګیټ یې بند کړای دی. دا غریب خلک دغه د عوام سره خدمتین سره دی خامخا د غلیار سره ترتیب ورته جوړ کو چې دا خلک ته تیر وتی.
د پکتیکا برمل څخه د خوست غلام خان ته د موټر نږدې 15 ساعته سفر دی. نیم سړک په خو نیم په غرونو کې تیر شوی کچا لار ده. له همدې وجې شمالي خان وایي د غلام خان پر لار د موټرو د اوختو خطر موجود دی.
لارې په راغلی او لار خارو په د پکتی له دلی وي. دا سه وایي چې میزه برمل پکتیکا ولایت نه هیڅ ګنګور اډل یار وی چوبره میز بدل کول غاډي نه دا وداره وی سی په ونه کې دا نه وداره وی کا ولان دل یار تخلص وی دا تخلو ولا دا سعید.
انګور اډا د پکتیکا مرکز ارګونو او د جنوبي وزیرستان مرکز وانه سره نخلی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت تر مخه د دغه دواړو خو ترمن نږدې 55 کیلومتره لار ده. د دې نږدېوالي لوجې په پکتیکا کې میشته وزیرستاني کډوال دا لار تر غلام خان بهتره بولی. ګل اسلم په دې اړه وایي
پاکستان حکومت نه زمیر ته لاندې لار خپل ځکو زمیر ته ګوره د لار ته خپل ځکو بیا ډېر صحیح وي.
غلام خان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره له تورخم او چمن وروسته درېمه مهمه او لوی رسمي لار بلل کیږي. دلته د پاسپورت د کتنې ترڅنګ د ګمرک یا کسٹم چارو خدمات هم شته، خو بلخوا په انګور اډې کې دواړه خواوې یوازې پوزي چیک پوسټونه لري. پر دې سربیره هم د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور افریدی وایي کوښښ کوي چې د انګور اډې لار د پرانستې په اړه د خلکو په وړاندیزونو غور وکړي. نوموړی د مارچ په پنځمه مشال ریډیو ته وویل
چې کوم مطالبه ده دا مونږ کنسرن کوارټر ته فارورډ کړی ده او هغه په دې باندې سوچ کوي او انشاءالله کلاو به شي. هغه لار به کلاو شي، خو فلحال د غلام خان لار کلاو ده او مونږ خلکو ته دا خواست کوو چې څومره ماکسیمم کې شي په دې لار باندې راشي.
د یادونه ده چې قبایلي سیمو کې په 2014 کال کې د پاکستاني پوز د عملیاتو تر پیلېدو وروسته ډېر خلک د پاکستان بیلابیلو برخو ته کډه شول، خو په زرګونو نورې کورنۍ نږدې پکتیکا او خوست ته هم لاړې. په دوی کې ډېرې یې خپلو سیمو ته راستنې شوي، خو ځینې لا هم پاتې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره به د غلام خان لار د روانې میاشتې له 8 یعنی سبا څخه پرانستل شي. پر دې موضوع زموږ همکار مجید بابر د شمالي وزیرستان له مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور اپریدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې لومړی تجارتي قافله یعنی د ګاډو قافله به کله افغانستان ته واوړي.
ترتیب دا شنه چې په اولنی سر کې به د پاکستان نه ګاډي ځي افغانستان ته 7 تاریخ باندې او دا به د قافلو په شکل کې ځي او پہله سر کې موږ دا کوشش شي چې 10 نه 15 ګاډي روزانه په بنیاد باندې روان کړی شي. بیا د هفته کې د جمعه او د هفته ورځ چې دا موږ د افغانستان نه پاکستان طرف ته ټریډ پارک کولاو کړی ده.
د دې طرف چې کم تاسو په 8 تاریخ کومه قافله بوري په دې کې څه څه سامانونه دي؟
د کې سیمنٹ ټیم او وریجا دا او نور کنسټرکشن میټیریل دا پہلا فیس کری او یو هفته بعد موږ د سبزیانو وغیرہ او د فروټ د هم شته دی پروګرام هم شته دی.
او د افغانستان نه بس را پرې دی تاسو پاکستان ته
هر څه لاوډ دی، صرف دا کانټرابند ائټم شې دا بالکل نشي لاوډ کې دی.
ها د غلام خان لار باندې چې کوم د کسٹم کلیرینګ او نور کوم ټرمینل تاسو جوړ کړو نو هغه فعال شو، هغه اوس کار کوي او دغه کې عمل راغله
بالکل 100% کمپلیټ شولو او هم دا ګاډي به چې زی دا به ټول هم په غلام خان ټرمینل باندې به پاکستان نه چې کوم ګاډي زی ای ته به د افغانستان سایډ نه ګاډي راځي په ما کې به دا سامان اپلوډ کیږي او تل هم به بیا فردر ټریډ په افغانستان کې کیږي. دا شون دی د افغانستان نه چې کوم ګاډي راځي اوبه هم دلته کې په غلام خان ټرمینل باندې به نور ګاډي وته راځي هلته نه مسمن اپلوډ کیږي د خو برازي.
او د غلام خان په لار چې کوم د خوست نه کډوال راته دا وی لړۍ اوس هم روانه ده؟
بالکل جی، هغه روان دي. ټوټل به 4300 سمتنګ کډوال دي اوبه د خو راوړل کیږي. فلال یو هفته پروسس شو په دې کې سره 550 کې 600 پورې فیملی تر واوړېدلې.
ها او دغلته کې موته ډېر خلک دا ګیله کوي چې په لمن کې او په پکتیا طرف ته چې کوم خې هغه و چې موته دی انګوره دا کولاو شي موته د غلام خان لاره ډېر لري ده. نو په دې لاله کې تاسو د دوی شکایت کنسیډر کوي؟
دې چې کوم مطالبه ده دا مونږ کنسرن کوارټر ته فارورډ کړی ده او هغه په دې باندې سوچ کوي او ان شاء الله کولاو به شي. هغه لاره به کولاو شي، خو فلحال د غلام خان لاره کولاو ده او موږ د خلکو ته دا خواست کوو چې څومره ماکسیمم کې شي په دې لاره باندې راشي، یوز دی کی او فیسیلیټی دی او اپورتونټی دی.
ها د بکخیلو کیم ته چې کومې کورنۍ تاسو بوتلی دی هغه د بکخیلو نه بخپلو سیمو ته کله دا وی روانګي کیږي؟
د کې یو د مدخلو چې کوم ټرایب دی هغه ټایم به پدای لګ زیات لګي چې هغه لا کله کلیر نه ده، نو کم از کم 3 نه 4 میاشتې غیبه په بکخیل کیمپ باندې وی.
د وزیرستان او کډوالو د مسلو په اړه مو د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور افریدی سره د مجید بابر مرکه اوریده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د فاټا سیکرټری چارواکي د قبایلی سیمو پرمختیايي کارون لپاره د ځانګړو شو پیسو ضایع کېدل او په کار کې غفلت نه مني. چارواکي د مطبوعاتو هغه رپورټونه بې بنیاده بولي چې پکې ویل شوي د قبایلی سیمو پرمختیايي کارون لپاره بېل شوي ډېرې پیسې نه دي لګېدلې او ویره ده چې د نه مصرفېدو له وجې هغه ضایع شي. د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې دوی په قبایلی سیمو کې د کلنی بجټ مطابق خپل کار پر مخ بیایي. دلته د خزانې څانګې د مشر پرسنل سیکرټری زکریا جان د مارچ په 15 مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې ټولې پیسې د رغونې په کارونو نه لګیږي بلکې څارنې او ارزونې برخې ته هم پیسې ځانګړې شوې دي چې ډېر خلک یې نه ویني او نه یې هم حسابوي. نوموړی ځایي قراردادیان تورن کړل چې مطبوعاتو ته غلط معلومات وباسي او وی ویل
کار هاو خو ټیک ټاک کار روان دی لکه اوس خورا سپورا سختی کیږي ځکه چې میډیا دور دی هغه دی روان کارونو کې باقاعده مانیټرینګ کیږي ویزټ ټیمونه ځي هلته رئیس سره چې بل ته سبسټانډر کار څنګه کوي نو بس دا خبرې دي ته زورونه ورکوي نو بیا دی اوس نور څه بنه اوس دا خبرې خوري.
د فاټا پرمختیايي کارونو ادارې یا فاټا ډیولپمنټ اتارټي پر ویب سایټ د خبرو شو معلوماتو تر مخه د 2018 او 2013 کال پرمختیايي بجټ 4.5 ارب روپۍ دی. له پاکستان خبرېدونکو یو رسپانډې ایکسپریس ټریبیون په یو راپور کې دا کړي چې له دغه پیسو 6% لا هم نه دی لګول شوی. د ورسپانې په خبره لدی وجی د قبایلی سیمو ستنیدونکو به کورکل شو خلکو ته ډېرې ستونزې په مخ کې دي. د بشری مرستو ملګرو ملتونو اداره یونوچا د شمیرو تر مخه د 2015 کال راهیسې په پاکستان کې 2,02,000 بې کورکل شوي کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي دي او 240,000 لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. د فاټا سیکرټریټ پر ویب سایټ خبرو شو راپورونه کې راغلي چې په قبایلی سیمو کې د دې کال فروری میاشتې پورې د بې ځایه شوو کډوالو لپاره د کورونو په بیا بحالۍ او نغدو مرستو نږدې 2 ارب روپۍ لګېدلې دي. په فاټا سیکرټریټ کې د خزانې څانګې د مشر پرسنل سیکرټری زکریا جان مني چې کارونه یې قرار روان دي خو ادعا کوي چې د دوی د احتیاط د درغلیو مخنیوي لپاره دی.
داسې سبسټانډر کارونه هم نه دي چې خو بیا سړی هم د سرکاري ملازم بېزتي کېږي که نه خو فارمیلټیز پوره کولی باقاعده ویزیټنګ کېږي چې بل سبسټانډر مټیریل باندې لګوي هغه ونه لګوي.
د بشري مرستو ملګرو ملتونو اداره یونوچا په خپل ویب سایټ لیکي چې پاکستان کې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې ځایه شو سره د 128 میلیونه ډالرو د مرستې ضرورت دی. د دې ادارې په خبره کومې مرستې چې تر اوسه پورې شوي هغه 12 میلیونه ډالر دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2,113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
رپورټونه وایي د مردان ضلع د میایساو بیزو خرکې کلیو په شمول د یو شمېر نورو سیمو سلګونه کسانو ته چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي لشمینیا نومې ناروغي لګېدلې ده. دا چې د مردان د صحت محکمه په دغه لړ کې څه کوي دا پوښتنه زموږ همکار مجید بابر د مردان د صحت محکمې له مشر ډاکټر فضل خالق سره د کړې مرکې په پیل کې دغه مخ ته ایښی ده.
مردان کې د لون فورس را افل ایریا زی میایسا وته وي سټیټ کمیټې کونسل دې په دې کې نه درې دا غرونو دا ایریا دی په دې کې موږ خپل پریوینټر موږ سر سر خپل کو تیر یو سور د شي چې موږ ته اطلاع را دي چې رات کې سونه په دې شي موږ دا غي باندې سپیشل زړه تر زړه ما یو د اولي دو بلو بلو ځانې چې دا کې سونه موږ کو دې کې څه دغه دی هغه موږ غوړي په ټول چې او دغه دې سونه شته پکې دا موږ یو ورځ د پس بیا د میډیکل کیمپ پکې ارینج کو انجکشن د ټول خلک راځو کو موږ په کورونو کې یو ځای بل ځای غسپری په ایمرجنسي بیس باندې دوباره وکړو. 230 کیسز موږ دغه ورځ باندې په کیمپ کې موږ راځو ټریټ کړو.
ها او تاسو ته سره کار شته چې ردا د 230 نه زیات دي په نورو سیمو کې هم شته اوسم خلک راځي
پر ناپولو زموږ فکرو دا غځي کې زموږ یو بیچو دی اپ دې کې مسلسل اور ڈاکٹر مونداری فوکل پرسن کڑ جی تب دی کہ منسا اتل نغرا کوا نو چسون پوری پاسی بولی درا دے لگ کورونا جی کنا نا کو منگا ٹول تقریبا سپیشل کونسلران او داخر کو منگ انوال کو زمونږ ډی سی چې کم دی نه هغه پکې خو انټرسټ پکې واغوستو اوس کدی کې نور مو ته اضافه کېږي نه هغې دپاره دا خو موږ په ایمرجنسی کوکو منګه نو یو کنټینیوس خپل دغه بوله کوو غواړم خپل زموږ چې کوم مریضري دي کنه.
ها بل ډاکټر صاحب، د دې لپاره یو خاص میډیسن او یو خاص انجکشن ضرورت لري. آیا تاسو صرف ډی ایچ او افس مردان کې دغه اویلیبل دي؟ بل صوبایي حکومت ته تاسو دې وینا کړې ده او تاسو دغه ټکی ایمرجنسی ډیکلیئر کړې ده کسه؟
چونکه دغه ایریاز کې دا د مخکې نه را روان دي کیسونه او هغه ریګولر ټریټمنټ تاسو موږ ته ډیپارټمنټ په دې باندې او هغه ریګولر دغه انجکشن نه کوي. اوس چې دا شوم کوشن او موږ سره په ایمرجنسی کې کوم اویلیبل نه خو به دوه موږ سوچ دغه فرست ډوز موږ دغه دی لوګو نن سبا چوم کې بیا سیکنډ ډوز به راځي ڈپارٹمنٹ تو ہم منگ بھی چاہیے بھی منگ دلا ارینج کو دلا تو ایمرجنسی بانے ماں دل تو دی تو اس لوکل پرچیز ہم پتی کو گئے منگ دلا ایمرجنسی بیس بانے ارینجمنٹ منگ کو
په مردان کې د لشمینیا ناروغي خبرېدو پر موضوع مو د مردان د صحت محکمې له مشر فضل خالق سره د مجید بابر مرکه اوریده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان سپریم کورټ پرون د انتخاباتو کمیشن ته حکم وکړ چې تر هغې د ځینې سینټ ته بریالي شوي سیاستوال په رسمي توګه کامیاب نه اعلانوي تر څو چې د دوی د تابعیتونو مسله نوي حل کړي یا هغې ته کتنه نوي کړي. په دې کسانو کې د حکمران مسلم لیگ نون ګوند دریو د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف یو کس شامل دی. په همدې حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان منلی چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې غړو خپل ووټ په پیسو خرچ کړی دی. بشیر ګواخ معلومات راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په 15مه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خور سادیه عباسی او د مسلم لیگ نون دوه نور غړو نزهت صادق او هارون اختر ترڅنګ د تحریک انصاف ګوند چودري سرور د تابعیتونو یا شهریت پاړه څېړنې وغوښتې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وین الطاف احمد پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د سپریم کورټ د حکم لمخې د دغه سیاستوالو د شهریت پاړه څېړنې د کورونو چارو وزارت کوي.
چمبین زمون کارخونه دا خو د انټیریئر کار دی کنه. اوس عدالت ته به وګوري د انټیریئر منسان د ټوټل ریکارډ دا ریکارډ به ویریفای شي چې د دې ریکارډ ویریفیکیشن شي هغه به په هر کیس کې دوی به موږ سره وریږي چې تاسو دا ډراپ کړئ. دا شی
د سنټ پر ټاکنو کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي ګټه تر تمې ډیره بلل کیږي. دوی ټولې 12 چوکۍ ګټلې دي چې پکې د خیبر پښتونخوا له صوبایي اسمبلی څخه دوه سنټران انتخابېدل شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په یاده اسمبلی کې د پیپلز ګوند د غړو شمیر وده چې د یو سنیټر د ټاکلو لپاره هم کافی نه دي. په دې اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مارچ په 15مه کراچۍ کې خبرلاند وویل چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د دوی غړو خپل رائے خرڅې کړې دي.
اب رشوت لی تو ہے بکے تو ہے
دی وای رشوت اخیستې دی خرڅ شوې دي. زما د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره خبرې شوې. موږ په دې اړه پوره تحقیقات کوو چې زمنګ د ګوند څوک څوک خرڅ شوې دي. د یو صوبایي اسمبلی غړي د زمیر اخیستو بیا 4 کروڑ روپۍ و. د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک مشر بلاول بټو زرداری په پیسو د سنټ لپاره رائے اخیستل رد کړی دي. خو تیر ورځې خبرلان ته په کراچۍ کې ویل چې دوی د سم سیاست په کولو سره د تمې خلاف ډیر سنټران راوستل. د انتخاباتو کمیشن وین الطاف احمد وای دوی ټاکنې په سمه طریقه کړی او د پردې تر شا د معاملو څارنه د دوی کار نه دی.
څنګه قسمه ډیلنګ کیږي د دې سره؟ الیکشن کمیشن خو انویسټیګیټیو باډی نه ده چې ګنې انویسټیګیشن به وشي. که د چا سره څه ایویډنس وي، د چا سره څه پروف وي او دا خبرې پکې نو راځي چې پکې کا الیکشن کمیشن دی.
د پاکستان سنټ ټول 104 غړي لري. د سنټ خالی شو 250 چوکۍ لپاره د مارچ په 3مه شو انتخاباتو کې ډیر پام دریو لوی ګوندونو ته وو. د مسلم لیگ نون ملاتړ لرونکو کاندیدانو 15 چوکۍ ویوړې چې د پخوانیو سنټرانو سره شمیر 3 ته رسیږي.
پیپلز ګوند د 200 نور شوکیو په ګټلو سره اوس شل او تحریک انصاف ګوند شپګو په ګټلو سره اوس 12 غړي لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د ټي ټي طبقه و هندوه د سینټ غړي شوې ده. کرشنا کوماری کوهلی د سند صوبې په ترپارکر ولسوالۍ یا ضلع کې د کروندګرو په کور کې وزېږېده. هغې د مور او پلار په مرسته تعلیم وکړل، مدني فعاله شوه او د سیاست لارې ونیوه. نوموړی اوس هیله لري چې د ښځو ژوند ته مثبت تغییر ورکړي او د کم عمر جنکو د ودونو مخه ونیسي. له کرشنا کوماری سره د بشیر ګواښ د مرکې پر بنیاد جوړ دا رپورټ اورو.
د پیپلز ګوند غړی کرشنا کوماری کولی د مارچ په 3 نیټه د ټلویزیون مخې ته په بې صبرۍ ناسته وه چې څنګه د سنټ د ټاکنو غیر حتمی نتیجې راغلي او د ټلویزیون په پرده په نوو منتخب سنټرانو کې د نوموړي نوم راښکاره شو، نو کورنۍ د خوشحالۍ چیغې کړې. کرشنا د مارچ په 15 مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې بې صبري او خوښي زکه ډیره وا چې چیرته د ټیټي طبقې و هندوه او چیرته د پاکستان په سنټ کې د لویو خلکو سره یو ځای کېناستل. ډیره خوشاله وم، هر څه راته لکه خوب داسې معلومېدل. ما چې د خپلې ټولنې د پرمخ بیولو کم خوبونه لیدلي وو هغه راته رښتیا کېدل ښکارېدل. اته دیرش کلنه کرشنا کوماری د سند په یو غریب کلی نګر پارکر کې زیږیدلې ده. څلور خویندې او دوه ورونه لري. د کلی د نورو کوهلی هندوانو په شان داغه کورنۍ هم د یو لوی زمیندار سره په پټو کې کار کاوه. نوموړی وایي زمینداری پر تر او پلار له هغه د قرض پیسو اخیستو دروغجنه داوه کړې وه او دوی یې ګراو ساتل. پر موږ یې لازمي کړې وه چې تاسې هیڅرته نشئ تللی. ما ته به یې ویل چې سبق به نه وي او د پلار سره به په پټو کې کار کې. زما په پلار یې د قرض داوه کړې وه. ورته ویل به یې چې تر څو دې دا پور نه وي پرې کړې هیڅرته د تګ اجازه نه لري. همدلته به په پټو کې کار کې. قرض مو نه واخیست، دروغ ویل. خو د کرشنا پلار هغه له تعلیمه راونه ګرځوله. نوموړی وایي پلار یې پر ځان سخته تیره کړه. د زمیندار پور پرې کولو لپاره شپه ورځ مهنت وکړو. خدای وهڅوله چې مخکې لاړه شي. همدا هڅونه وه چې هغې په ټولنپوهنه یا سوشیالوجي کې ماسټري وکړه او د ښځو حقونو لپاره مدني فعالیت پیل کړ. ډیر ژر یې سیاست سره مینه پیدا شو او د پیپلز پارټي غړیتوب یې واخیست. پیپلز ګوند کرشنا کوماری کولی ناهیلی نکړه او د میرمنو په چوکۍ یې د 104 غړو سنټ ته راوسته. اوس هغه د خپل خاوند او څلورو بچو سره اسلام آباد ته د تګ تیاری کوي. خوشاله ده، خو وایي د پاکستان په پلازمینه کې به خپل کند کپر او بې دیوالونو کور خلک او هغوی ته ورپېښې ستونزې نه هېروي. زما ټولنه اوس یو آواز لري. د دوی خبره به اوس ایوان ته رسیږي. په خوای غږ په سیمه ییزه کچه هم چا نه اورېده. اوس به د مرکز په کچه خلک اوري. زه به د ښځو حقونو لپاره کار کوم، د کم عمرۍ ودونو مخنیوي لپاره کار کول غواړم. کرشنا کوماری کولی ته له اوسه خلک خپل مسایل راوړي. د دې سره سره په کلي کې لا د خوږو ویشلو لړۍ نه ده ودرېدلې. نوموړی وایي پلار یې چې دا هر څه ویني نو ښکاره ده چې ویاړي، خو زیاتوي چې لا هم ورته معلومه نه ده چې د لور سنیټر کېدل یې څه معنا. هغه ته نه ده معلومه. فکر کوي چې ما په اسلام آباد کې کومه لویه نوکری موندلې ده. کرشنا وویل چې تر اوسه یې هغه زمیندار نه دی لیدلی چې کلونه وړاندې د دوی کورنۍ ګرو ساتلې وه، خو زیاتوي چې که هغه کومه مسله درلوده نو خامخا به یې په سنټ کې راپورته کوي، ځکه چې د هغې په وینا د ټولو یو شان استازی ده.
د بشیر ګواښ رپورټ مو اوریدو. اوریدونکو په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکي دي. د خبرونو لنډیز له منور شاورو.
د بدامنې او پوزي عملیاتو لوجه د افغانستان پکتیکا ولایت ته وخت وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د واپسې لپاره د ورته د انګور اړې لار پرانستل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وايي په دې مسله غور کوي. بلخوا د غلام خان بندر له لارې د وزیرستاني کډوالو د واپسې عمل روان دی چې پکې تر اوسه د چارواکو د وینا تر مخه شپږ سوه کورنۍ ستنې شوي او په دې دویمه مرحله کې به ټولې څه د پاسه څلور زره او درې سوه کورنۍ ستنول کېږي. د مردان ضلع په ځینو کلو کې کلیوالو سیمو کې د لشمینیا ناروغي خوره شوې چې تر اوسه یې له دوه سوه روغ څخه زیات کسان متاثره کړي. د یادې ضلع د صحت څانګې مشر ډاکټر فضل خالق وایي لشمینیا ناروغي د ماشومانو د ماشو له وجې لګي چې زیاتره متاثرین یې ښځې او ماشومان دي. د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې د سینټ انتخاباتو پر مهال یې په صوبایي اسمبلۍ کې د ګوند غړو په څلور کروڑ روپۍ ووټونه خرڅ کړي دي. په پاکستان کې د سینټ انتخابات د خالي په ورځ ترسره شوي دي. امریکا په طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د سولې د مذاکراتو په وړاندیز دې غور وکړي ځکه چې دا د تسلیمېدو په معنی نه دی. نوموړي دغه وړاندیز تېره اونۍ د کابل بهیر نړیوالې غونډې پر مهال کړی و. طالبانو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ټینګار کړی چې په شام د ملګرو ملتونو لخوا د ورځنۍ ډزبندۍ بغیر له شک شوبې منل یقیني کړي. د فرانس ولسمشر دفتر پرون وویل چې ماکرون دغه څرګندونې له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د جنوبي کوریا له استازو سره یې په خلاص زړه خبرې وکړي او هغوی ته یې خپله کلکه اراده څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو بیا یو ځای کولو لپاره خبرې به په توندۍ سره پر مخ بیایي. جنوبي او شمالي کوریا ترمنځ د تګ راتګ په پیانګ چانګ کې د جمی د اولمپک لوبو وروسته سیوا شروع د دواړو هیوادونو د تعلقاتو ښه کېدلو تمه کیږي.
او سوردونکو د زینو پاکستانی او رسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی درته ورو. پاکستانی ډان رسپانی د حکومت هغه پلان پر وړاندې چې غواړي ځینې قومي ادارې پر شخصي شرکتونو خرڅ کړي د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت پر موضوع لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلي پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف د هغه هیواد د هوایي شرکت پی آی اے او پاکستان سټیل ملز د نچکارۍ فیصلې پر وړاندې د درېدو خبره کړې خو د دغو ادارو له تاوانه د ژغورلو کوم بدیل پلان نه لري. لیکنه کاږي له دې معلومیږي چې اپوزیشن ګوندونه دغه خبرې یوازې د خپلو سیاسي ګټو لپاره کوي. د لیکنې تر مخه د پی آی اے د تاوان اندازه 320 اربا او د پاکستان سټیل ملز د هغې 168 اربا روپۍ لګول شوې ده. حکومت دا مهال مجبور دی چې د دې ادارو چلولو لپاره د مالی ورکوونکو پاکستانی وګړو پیسې مصرف کړي. ښکاره ده حکومت دا کار تر ډېره وخته نشي کولی. لیکن وایي د دې لویو قومي ادارو خراب کارکردګي د پاکستان د سیاسي مشرتابه د ګډې ناکامۍ ښکارندوی کوي. لیکن زیاتوي د پاکستان حکمران ګوند هم باید د دغو ادارو د نچکارۍ په چارو کې بیړه ونه کړي او په اړه یې د هیواد د لویو سیاسي ګوندونو رایې واوري او د هغوی د قناعت وړ اقدام وکړي. یوې بلې پاکستانی ورځپاڼې اکسپرس بیا په خپله اداریه کې بلوچستان ته د پاکستان د ولسمشر د اتوار ورځې د سفر او هلته یې د کړې وینا موضوع راخیستې. ممنون حسین د سی بی میلې پرانیست غونډې ته وویل حکومت په بلوچستان صوبه کې هم د هیواد نورو صوبو په څیر د پرمختیایي چارو پیلولو لپاره اقدامات کوي. د نوموړي په خبره د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې په مغربي لار کې هیڅ بدلون نه دی شوی او دا چې دغه منصوبې تر ټولو زیاته ګټه به د بلوچستان ولس ته ورسي. د پاکستان ولسمشر همداراز وویل د سی بی په میله کې د خلکو ګډون ښیي چې په بلوچستان صوبه کې امن دی. اداري وایي بلوچستان د رګبي په لحاظ د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده خو خلک یې غریب او وروسته پاتې دي. د دې صوبې اوسیدونکو تل د پاکستان له مرکزي حکومته ګیله کړې چې د نورو صوبو پرتله د دوی هغې ته کمه توجه شوې. په اداریه کې وړاندیز شوی چې مرکزی حکومت باید د بلوچستان د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره پروژې پر وخت پیل او سرته ورسوي او په ترڅ کې د هغه صوبې اوسیدونکو ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې برابر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې سازمان په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملې دوه ورته دغه هیواد د حکومت د عکس العمل پر موضوع لیکنه خبره کړې. همله امریکا خبریدونکو ویبلې ورسپانې نیویارک ټایمز بیا په خپلې ولیکنه کې د افغانستان د روغې جوړې موضوع راخستې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي هم درته ورو. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان حکومت په ترهګرۍ ضد خپلو قوانینو کې له بدلونونو راوړلو وروسته په هغه هیواد کې د فعالو یو شمېر اسلامي ډلو د مالي چارو څارنه پیل کړه. په ځانګړي توګه د حافظ محمد سعید د یوې خیریه ادارې پر ضد اقدامات وشول. پر دې هند مخالفه ملا تور دی چې پر ممبئی د 2008 کال ترهګر بریدونو تر شا یې لاس درلودل. په دغو حملو کې 168 کسان وژل شوي ول، خو لیکنه وایي د ترهګرۍ ضد د پاکستان د نوو اقداماتو کار ونه کړ. فائنانشل ایکشن ټاسک فورس نومې نړیوالې ادارې د پیرس په خپله غونډه کې د پاکستان نوم د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر پیژندل شوو ډلو د مالی مرستو تړلو په هدف د نړیوالې ټولنې د قناعت وړ اقدامات نه کوي. د یاد سازمان په لیست کې د پاکستان نوم شاملېدو لپاره د هغه هیواد چارواکو سملاسي امریکا تورنه کړه. د لیکنې تر مخه دا ځکه چې امریکا له یوې مودې راهیسې پر پاکستان نیوکې کوي چې د هغه هیواد پر خاوره د افغانستان او هند مخالفه ډلو پر ضد هغه رنګ چې لازمه ده اقدامات نه کوي. پاکستان امریکا ملامتوي چې د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس سازمان د روسي اقدام لپاره پر یو شمېر نورو غربي هیوادونو هم فشار راوړ. لیکنه زیاتوي یاد سازمان له 2012 تر 2015 کال پورې موده کې هم د پاکستان درنه د سختدریزه ډلو د مالی مرستو د تړلو په چارو کې د پاتې راتلو لپاره د هغه هیواد نوم په خپل خړ لیست کې اچولی و. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هڅو یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د تېرې اونۍ د وینا حواله ورکړل شوې چې نوموړي پکې د سولې خبرو ته د افغان طالبانو د هڅولو لپاره هغوی ته وړاندیز وکړ چې د سیاسي فعالیت له لارې خپلو موخو ته د رسیدو کوښښ وکړي. لیکنه وایي نوموړي باید په دغه برخه کې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت د وروستۍ روغې جوړې مثال ورکړی وای. د لیکنې تر مخه د افغانستان په جګړه کې چې لسیزې اوږده شوه حکمتیار بریالی شوی چې خپل ځان او خپله ډله هر وخت مطرح وساتي، خو لیکنه زیاتوي هغه هیلې چې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د روغې جوړې په ترڅ کې د افغانستان سولې ته پیدا شوي وي نوموړی لا هم نه دی توانېدلی چې په خپل سیاست سره هغه پوره کړي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپږو.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي څو ډاډمنه کړي چې شام د ملګرو ملتونو وروستۍ پریکړه لیک له کوم ابهام پرته ومني. په دې پریکړه لیک کې د درې ورځنی اوربند غوښتنه شوې ده. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي ایمانوئل مکرون دا غوښتنه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه په ټلیفوني خبرو کې کړې. اجمل ان تفصیل راکوي.
د بشری مرستو کاروانونه باید له کوم خن پرته د سوریې په ختیځ کې د غوتې د سیمې ټولو اړو خلکو ته ورسیږي. دا غوښتنه د دوشنبه په ورځ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په ټلیفوني خبرو کې کړي. د مکرون دفتر وایي نوموړي په دې ټلیفوني خبرو کې د روسیې ولسمشر ته ویلي چې د سوریې د حکومت مخالفو یاغیانو د بشری مرستو د رسیدو لپاره اوربند منلی او روسیې هم د دې مرستو د رسیدو لپاره د 15 ساعته وقفې پریکړه کړې چې د مرستو رسولو لپاره کافي وخت نه دی. د فرانسې ولسمشر د روسیې له ولسمشر غوښتي څو ډاډمنه کړي چې سوریه د ملګرو ملتونو د دیرش ورځني اوربند د غوښتنې پریکړه لیک پرته له کوم تردید مني. دا یاقیانو په ولکاو د سوریې د حکومت په محاصره کې د غوتی سیمه په ورستوي ونه کې پر لپسې د سوریې د حکومت ځواکونو له هوایی بمباری او د توپونو د ډزو سره مخ ده. ولکې چې دغه تبن پاتې ولسی خلک بیړنیو بشری مرستو او د ټپیانو انتقال ته اړتیا لري، خو دغه تل اعلان شوی اوربند سرغړونې د دې سبب شوی چې د مرستو رسیدو چارې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. ملګرو ملتونو د اوربند نه مراتیدو له کبله شکایت کړی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو تنظیمونکي علي الزعتري پرون خبریالانو ته وویل ښاغلی الزعتري وایي موږ هیله لرله چې د ډزو د غږونو له اورېدو پرته به ختیځې غوتې سیمې ته داخل شو، ځکه باید اوربند ته درناوی وشي. په ځانګړې توګه چې زموږ کاروان د بشری مرستو یو کاروان دی چې یو ګڼ شمېر غیر نظامیانو ته د بشری مرستو د رسول لپاره استول شوی. د فرانسې او روسیې ولسمشران د روسیې په اړه د سپینې ماڼۍ له توندې تبصرې یوه ورځ وروسته خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي. سپینې ماڼۍ د یک شنبې په ورځ د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دې هیواد له رژیم څخه د روسیې په پرله پسې ملاتړ سخت انتقاد وکړ. د اسد رژیم ویلي د غوتی سیمې په ختیځ کې به چې د مخالفو وسلوالو په ولکه کې ده پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. بلخوا ریپورټونه وایي چې له اوربند څخه د سرغړاویو سربیره د دوشنبه په ورځ په عاجلو مرستو بار لارۍ د یاغیانو تر ولکې لاندې غوتی سیمې ته رسیدل. د سره صلیب نړیوالې ټولنې پر خپل ټویټر ویلي په داسې حال کې چې دغلته زرګونه کسان ژوند ژغورونکو مرستو ته اړ دي، د شپږ څلوېښت لارۍ یو کاروان چې عاجل کومکونه پکې بار و غوتی ته داخل شوی. په دې کې خواړه، طبي مواد او نور د لومړنۍ اړتیا وړ وسایل شامل دي.
فعالان وای په غوته کې د فبروري د میاشتې لا اتلسمې د سوریې د حکومت پوځي عملیاتو د پایل راهیسې په دې سیمه کې شاوخوا شپږ سوه ملکیان وژل شوي. ویل کېږي چې په سیمه کې څه کم څلور سوه زرو په شاوخوا کې ولسي خلک بند پاتې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغه ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ خو اندې امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري
افغان طالبانو تر اوسه دوی ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا د سولې د شوي وړاندیز په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو په تېرو وختو کې تل ټینګار کړی چې د سولې خبرې د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره کول غواړي. دا چې سفارتکاران او څېړونکي په دې اړه څه وایي د اسوسییټډ پرس خبري د اسوسییټډ پرس اژانس په رپورټ کې له منور شاه اورو.
که څه هم وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د سولې تازه وړاندیز په اړه سندې ویلي خو تل یې ټینګار کړی چې د روغې جوړې خبرې به یوازې له امریکا سره کوي او امریکا لا هم د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي کاروایي توندولو خبرې کوي چې په نتیجه کې یې وسلوال مذاکراتو ته کینول غواړي. اسوسییټډ پریس ته د افغانستان او پاکستان لپاره پخوانی سفارتکار لورل میلر وویل امریکا ته د خپلو ځواکونو د ایستلو په شمول د افغانستان د سولې په اړه مذاکراتو لپاره واضحه تګلاره پکار ده. خو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې دا ډول کوم مهالویش به د افغانستان دښمنانو ته ګټه رسوي نو ځکه یې نه پډاګه کوي. د ولسمشر غنی لخوا وسلوالو طالبانو ته د سولې په وړاندیز کې ویل شوي چې طالبانو او د هغوی کورنیو ته به د آزاد تګ راتګ لپاره افغاني پاسپورټونه ورکوي. د طالبانو مشرانو نمونه به د بندیزونو نه د ایستلو لپاره کار کوي. همداراز طالبان خپل دفتر قایمولی شي چې د هیواد په سیاسي بهیر کې شامل شي. خو اسوسییټډ پریس لیکي چې بیا هم طالبان له افغان حکومت سره خبرو کولو ته ندي تیار. بلخوا د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا یوې مشرې سفارتکارې ایلس ویلز ویلي چې د طالبانو خبرې د واشنگتن پر ځای د خپلواکه او جایز افغان حکومت سره په کار دي. بلخوا طالبانو د فروری په 14مه د امریکایي ولس په نوم خلاص خط کې لیکلی وو چې امریکا د دوی په هیواد یرغل کړی او د دوی حکومت یې نسکور کړی نو په کار دي چې اوس خپل ځواکونه له افغانستان وباسي او د حکومت واګې د طالبانو امارت اسلامي ته وسپاري. اسوسییټډ پریس د دې رپورټ په اخر کې لیکي چې په افغانستان کې د سیاسي حل په اړه ګاونډي هیوادونه لکه ایران، پاکستان او روس هم شکونه لري او په دې نظر دي چې که امریکا له افغانستان وځي او دا هیواد له ګډوډۍ سره مخ کیږي نو په کې به دغه ګاونډي هیوادونه د بیلابیلو وسلوالو سره تعلقات ټینګول غواړي. خو لورل میلر وای چې د سیاسي حل لپاره به امریکا هم اقدامات کوي او یوازې دا ویل کافی نه دي چې د مذاکراتو لپاره یې دروازې خلاصې دي. په دې کې د امریکا له موجوده موقف نه علاوه په لارو چارو هم غور پکار دی.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې دي.
شدت پسندی کی کومه دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سری
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د مسعود قبایلو مشرانو پرون په ټانک کې د جنوبي وزیرستان له پولیټیکل چارواکو سره جرګه کړې ده. د مسعود مشران وایي دوی د اسلام آباد تر پرلت وروسته په سیمه کې د حکومت پر ځینو اقداماتو مطمئن دي خو زیاتوي چې که د وزیر اعظم لخوا له دوی سره ټولې ژمنې پوره نه شوي نو دوی به اسلام آباد ته ولاړ شي او چارواکو ته به د هغوی هغه ژمنې وریادې کړي. سیلاب مسعود حال راکوي.
پرون د دریم پورز د پولیټیکل ایجنټ سولی وزیرستان ټانک په کمپاؤنډ کښې د درې مسعود قبایلیانو د مشرانو ملکانو او تیمانی نمایندګانو یوه درنه جرګه وشوه. په جرګې کښې د هغو غوښتنو جایزه واخیسته شوه چې کومو قبایلیانو په اسلام آباد کښې د درنې یا پلتۍ وهلو په وخت د پاکستان وزیر اعظم شاید خاقان عباسی ته وړاندې کړې وې. په کومو غوښتنو قبایلیون چې مطمئن دي په جرګې کښې موجود یو قبایلي ایډوکیټ ملک صلاح الدین مسعود د هغو ذکر په دا رنګ
کومې غوښتنې
چې سر ته رسېدلې نه دي د هغو په باره کښې قبایلیون څه ارادې لري دا هم د صلاح الدین مسعود نه وار وایي.
لاپتہ افراد چې کوم دي اکثر وسه پرې داسې دي چې د حکومت په کسه دي چې دي حکومت پولیټیکل انتظام یا تور کړي دي خو په هغه باندې جی آئی ټی او هغه عمل یا شری شوی نه دی. د دې د خلاصول عمل چې کوم دی دا شری شوی نه وي نو په زرینه کوم کسان چې چټ شي دي چې وکړ پته نه لګي دا ټول کیسو پورې پینډنګ وي. لہذا موږ دا غوښتنه وکړه د پولیټیکل انتظام یا نه د موجوده د آرمی چې کوم چارواکي دي چې تاسو دا د جی آئی ټی پروسس او دا د لاپتہ افراد د خلاصول چې کومه طریقه کار دی دا د فیل شي یا سونده شي چې دا کسان ژر خلاص شي خو چې کوم د عام پاکستانی کوم ٹریٹمنٹ دے هغه طریقے کار بند دے جلی نہ تھا ولا شی سمیر ول سلام لوی جی خپل پر دای ور دینی هغه سی میرا دے موزه و چې کین کیس دے هغه بند هلا پیشرف نه شوی
په جرګی ش شریک کا بایلانو غشتنا وکړه چې حکمرانون دے دوی پاته غشتنا هزار کی پورا کی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
په خیبر پښتونخوا کې په تیره یوه لسیزه کې ترهګرۍ او سیلابونو له امله سلګونه سکولونه یا خو په مکمل او یا هم په جزوي توګه ویجاړ شول. دا چې د صوبې حکومت دغو سکولونو د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه څه کړي دا پوښتنه زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې له سیکرټري ارشد خان سره د مرکې په پیل کې کړې.
دا موجوده حکومت چې راغلی دی نو دوی تقریبا 2405 سکولونه لکه یا ریکنسټرکټ کړي دي یا اپګریډ شوي دي او یا نوي تعمیر شوي دي. لکه 2405 سکولونه په دې کې چې کوم زاړه تباه شوي هغه ریکنسټرکشن شوي دي یا اپګریډ شوي دي او یا مطلب دا دی چې دا نوي چې کوم راغلي دي هغه پکې مشته.
هغه سکولونه مو چې کوم په دې ترهګرۍ دوران کې ویجاړ شوي یا جزوي توګه بیرته تباه شوي
بالکل بالکل هغه پکې هم مطلب هغه کې لکه د هغې لپاره سپیشل پیکیجز هم راغلي وو او مطلب مونږ د خپل انول ای ډی پي نه مونږ کړي دي. صوبه ده چې دا وخت زمونږ لکه د خیبر پښتونخوا د الیمنټري سیکنډري ایجوکیشن ډیپارټمنټ بجټ چې دی دا تقریبا 1,30,000 روپۍ دی. دوه کم 30,000 روپۍ په هغې کې 40,000 روپۍ چې دي دا مونږ تش د نوي سکولونو لکه ډیولپمنټ سایډ باندې ورکوو. نو دا تیر 15 کالونه تقریبا د 14,000 روپۍ او د 40,000 روپۍ پورې دا تش په ډیولپمنټ د نوي سکولونو په تعمیر او په تاخیر پتې باندې لګېدلي.
په دې کې د جینکو د سکولونو باره کې ویلی شي چې یاره د جینکو نوي سکولونه جوړ شوي دي یا د جینکو انرولمنټ باندې فوکس شوی دی؟
د جینکو انرولمنټ چې دی صاحب په دې وخت کې زمونږ لکه زه که تا ته پرسنټیج ویم نو په الیمنټري سیکنډ ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې زمونږ چې ری شودنه هغه 44 او 56 روانه ده. لکه 44% ماشومان دي او 56% ماشومان دي. د دې د یووالي د راایستو لپاره زمونږ پالیسي دا ده چې مونږ څومره نوي سکولونه جوړو نو په لسو کښې 8 سکولونه لکه 70% مونږ جینکو له فنډ ورکوو او 50% هلکانو له ورکوو. درېو کالو فکر زمونږ په ویبسایټ پرته دي نو مونږ هر کال 1% لکه په دې کښې دا ډسپیریټي کمېږي. لکه څه کال دا چې دی نو ما تاسو ووي چې 44-56 ده نو پروس کال دا 57-43.
بل سر په دې باره کښې دا خبره کېده چې یاره په سکولونو کښې استادانو حاضریانې کمې دي او استادان نه راځي د هغې دپاره تاسو کوم نوی نظام یو تاسو متعارف کړی وو هغه د ټېلیفون د موبایل د لارې نو هغه عملي دی او د هغوی د دې استادانو د راتګ څه کوئ تاسو چېرې دوی په خپله ډیوټي راځي؟
هغه ته مونږ آی ایم یو انډیپندنت مانیټرینګ یونټ وایو چې هغه زمونږ د ایجوکیشن ډیپارټمنټ نه بهر لګا یو پروجیکټ وو چې هغه د سکل له مونږ اتارټی د کنورټ کوو. د هغې اکټ مونږ داخل کړی لکه هغه یو ډېر کامیابه تجربه وه. د هغې په وجه باندې تقریبا زمونږ د استادانو حاضري چې ده نه هغه 87% ته رسېدلې ده. لکه دا یو ډېره لویه خبره ده. 87% حاضري مطلب دا دی چې لکه څوک چې په چوټۍ دي لکه د هغې حاضر نه لکه چې دا بالکل ولاړ دي په سکول کې ولاړ دي روزانه هغه زمونږ اووه اویا مطلب چې اوس چلېږي.
د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې له سیکرټري ارشد خان سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
مشال ریډیو تاسې د پختونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوردون کوم. مشال ریډیو تاسو غوږی د ننګرهار په هنر ریاست د غوږ د کوونکو لپاره خون کی په دندو ګماري چې په 13-2 کلونو کې پاکستان ننګرهار ته ستانه شوې دي. په همدې مخه پرون دوشنبه له سلګونو کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه. د زیاده بعد زموږ د خبریال دا رپورټ.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وایي چې یو نیم سل تنه ښوونکي به په دندو ګمارل کیږي چې یو سل او لس به پکې خزینه وي.
په هغه ښوونځیو کې چې کډوال زده کوونکي جذب کړي اول ته د ښوونکو کمښت یا په یو ټولګي کې د زده کوونکو شمیر زیات دی د هغې دپاره دغسې ښوونکي استخداموو چې هم د ښوونکو کمښت راکم شي هم په ټولګي کې د زده کوونکو شمیر راکم شي. د ودان افغانستان د مرسته کوونکي ادارې له لورې د یو نیم سل تنه ښوونکو د استخدام شاهدان وو چې په دې کې به څلوېښت نارینه وي او یو سل لس میرمنې دي. دا په شپږو ولسوالیو کې استخدامیږي: خوږیانو، روداد، خیوا، کاما، سرخرود او بیسودو کې.
په دغه ازموینه کې په سلګونو تنو ښځینه او نارینه و برخه اخیستې وه او تمه یې لرله چې بریالي به شي او د خپل هیواد ماشومانو ته به خدمت وکړي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ځوان مدثر د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسېدونکی پروسه کې خپل امتحان ورکړم. بس ما خپله د معلمۍ دپاره مدګي نیولې ده او زه په ځان مې باور دی زه به کامیابېږم، د خپل ولس خدمت به کوم.
زمانو مشرافت رحمان دی. زه د بیسود ولسوالۍ د سمرخیلو کیمپ د زرین آباد کلیوالي ښوونځي لپاره په دې امتحان کې شمولیت کوم او غواړم چې د استاذې د سپیشلي وظیفه چې دنو په دې طریقه د خپل ولس خدمت وکړم. ما خاطر خپل وظیفه پرې خوستلم د دې مکتب لپاره چې هلته څوک سي مسلکي استاد نه.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د ښوونکو د ګمارنې دا لړۍ د یونیسف نړیوالې ادارې په مالي او د ودان افغانستان غیر دولتي موسسې په تخنیکی مرسته ترسره کیږي چې هر ښوونکي ته به د میاشتې 2000 افغانۍ معاش ورکول کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا په سوات کې چارواکي وایي دغه سیمې د ښایسته کولو یا بیوټیفیکیشن لپاره د 1 ارب روپیو په لګښت بېلابېلې پروژې پیل کړي دي. د دوی په خبره د لارو کوڅو د پراخولو او پاکولو تر څنګ به ځایي انځورګران د ودانیو پر دیوالونو ښکلي انځورونه هم جوړوي. د منور شاه رپورټ اورو.
د سوات سیدو شریف لوی سړک په غاړه ځایي آرټست مراد خان چې په لاس کې برش نیولې او د خوشحال خان خټک یو عکس په دیوال جوړوي وایي د سوات ښایسته کولو پروژه کې دوی ته په دیوالونو د آرټ نمونه جوړولو کار حواله شوی دی چې ورسره دا وخت نور سوارلس هنرمندان هم کار کوي. نوموړي زیاته کړه:
په دې کې صدا چې د سټیټ د دور کم هغه لیب سټایل وو هغه مونږ وګو چې رهیو به کې دي تونۍ به وي، ګل شوي دروازې به وي. سه هغه خو د دې سره سره کم چې ګندارا آرټ دی یا مطلب هغه کې او آرټ دی هغه مونږ دوباره په دې باندې وګو. دا هغه د سټوډنټ چې یا د یوت چې زمونږ نوې نسل چې هغه دا ډیر زیات خوښي او باقاعده تپوس کوي د تپوس سره دا وشي چې دا هغه په علم کې اضافه وشي.
د سوات یو بل آرټست ناصر شین هم په لاسو د آرټ نمونه جوړوي وایي چې د کمپیوټر په دې دور کې دا پروژه د لاسو د کارکونکو اهمیت را برسېره کولو کې لوی کردار لوبوي.
د دې سره یو دا چې دا وشول چې زموږ کم د مقامی کم هنرمند چې دي نو هغوی ته یو مقام میلاو شوه چې د هغو لکه ډېره موده شوې وه چې هغوی د دې خلکو نه بالکل هېر شوي وو. نو د دې سره صرف یو دغه کار وشو چې هغه زموږ هغه ځایي کم هنرمند چې وو هغوی دوباره خلکو وپېژندل، د هغوی چلوی ګرمې شوې. نو دا یو ډېر ښه کار وشو.
داراز د سوات ضلع ډیپټي کمشنر عامر افاق وای چې د خیبر پختونخوا حکومت له اړخه د خکولا یا بیوټیفیکیشن دا پروژه په ټوله صوبه کې روانه ده.
دیکھ ټول ډیویژنل هډ کوارټرز لکه بنو کوهاټ مردان بشمول سوات دا پکې شامل دي او د دې لپاره تقریبا یو ارب روپے مختص شوی دي. دیکھ مختلف نوعیت والے کارونه دي، دیکھ بمونګه سولر لائټس لګو، دیکھ بمونګه ودودیا هال مکمل لکه د والی صاحب د وختونو نه د سول د ودودیا هال کې کار نه دي شوی. دې سره سره زمونږ دا کوشش دي چې د سوات کم لوکل ټریډیشنل هیستوري دا غو پرزرو شي، نو دا ټول په دې کې لکه کافی کارونه شامل دي.
د سواد خسته کولو په دې پروژه کې زی په زی د آرټ نمونو کې هنرمندانو د سواد د لرغونی آثارو، د پښتنو اتلانو، د پښتنو ژوند جواک عکسونه جوړ کړي او پکې د ټراک آرټ او د نوي وخت عکسونه هم شامل دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے ځوانانو هم هنر ته مخه کړی.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د خیبر پختونخوا د ملکن یو تعلیم یافته ځوان بلال خان بلال چې رباب غږوي په اسلام آباد کې د اهنګکده په نوم د موسیقۍ د زده کړو یو مرکز جوړ کړی. دی وایي له موسیقۍ سره د ځوانانو مینې ته په کتو یې دغه کار کړی دی. د اهنګکده زده کوونکي خوښ دي چې د موسیقۍ د معیاري زده کړو یو ښه فرصت په لاس ورغلی. پر دې موضوع دا رپورټ درته وړو. د تانی کلی بلال خان بلال په ملکن پوهنتون کې د خپل زده کړو ترڅنګ له رباب سره هم خپل شوق ته دوام ورکړل او په سیمه کې د یو تکړه رباب غږونکي په توګه یې نوم وګاټل. نوموړی د لوړ زده کړو لپاره اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې محسوس کړه چې د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي د موسیقۍ بیلابیل آلات غږول زده کړي کوم مناسب ځای نشته. بلال زړه وکړل او د خپلو ځینو ملګرو په مرسته یې آهنګ کدا جوړ کړه.
زما کوم میوزیک اکیډمی دنه زاغه ته د سورونو کور ویلې شم. پګم جنوري 2000 اتلسم باندې مونږ دې باقاعده پرانی سواغه مو کړه. تر اوسه پوری زمون سره اتل شل سټوډنټان دي، یو لس درباب سټوډنټان دي، وایلن سټوډنټان دي، تبله ده پکې. ریسنت مونږ را پینټینګ کلاس هم سٹارټ کو، دوړه سره د گیټار سټوډنټ دي، بل پیانو سټوډنټ دي. جنکه هم راځي، اتي فیملیز هم راځي، ماشومان هم راځي. د جندر اغه ایشو پکې نشته چی، یعنی صرف الګان ذکر کوي جنکه باندې کوي.
بلال خان بلال زیاتوی دوی د هنکدی لپاره و پانه هم جوړ کړی او خلک کولای شي له سره د داخلي لپاره د دوی آنلاین فارم وکاروي.
ahangada.com زمونږ ویب سټ هم دی، آنلاین فارم به غیبانی. زمونږ فیس ټیکم منتلی دی نو هغه 15,000 دی. دین علاوه 15,000 ایڈمیشن دی. په هفته کې دوه کلاس زمونږ اخلو، ګل نتر زیارت ورسپوري. اکثر مونږ میوزیک سیشنز کو، ټول سټوډنټس یاره یو دی کو یا د سیو کو چې یو میوزیک ایونت پکې وړو کې شاندې کې دنیا فنکار پرفارمنس ان کې خلک ووري هم چې کم خلک غواړي ایڈمیشن نو هغه افس تر اتلی شي. دا په 11 مرکز کې سلیکټ سنټر پلازا 13 نمبر افس په دریم فلور باندې.
د گلگت بلتستان نومان اسلم چې د اسلام آباد په پوهنتون کې زده کړې کوي له بلال خان بلال څخه د رباب زده کولو لپاره آهنګ دی ته ځي. اسلم وایي رباب یې د خوخي ساز دی او بلال یې ورته په ډېر خطوګه زده کوي.
گلگت بلتستان میں اور رباب زمگ کلتور سره هم اړه لري. زمگ خوی بوئی هم پختنو ته زیات ورته دی. بل دا چې د رباب او زمگ د موسیقۍ د یوې آلې چې چرده ورته وایو آوازونه هم سره نږدې دي. نو ځکه ما وغوښتل چې رباب غږول زده کړم. بلال صاحب ډیر ښه کار کړی دی چې موږ ته یې په اسلام آباد کې اکیډمي جوړه کړې. زه یو شمېر استادانو ته تللی یم خو هغوی به پیسې رانه واخیستې او څه به یې رازده نه کړل. د
کلاسیکی موسیقی څومره زده کړې چې ما په تیرو دوو میاشتو کې کړې، په تیرو درو کلونو کې مې نوې کړې.
کتون کی وای په پښتنو کې لخکل هنرونو په تیرل موسیقي سره علاقه لرونکي خلک ډیر دي. دوی وړاندیز کوي چې د اسلام آباد په څیر د خیبر پښتونخوا په پیښور او شمیر نورو ښارونو کې هم اهنګ دې ته ورته د موسیقي د زده کړو مرکزونه باید جوړ شي. ¶¶